رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو هیئتونه د مسکو په کانفرنس کې د ګډون په خاطر روان شوي دي. په تخار کې د ملي پوځ 12 عسكر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن استعفا وکړه.
د خبرونه اوریدو ته مو زنه شب آشنا هر کله ومنند پنځم ورځ د عقرب د میاشتې ولسمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له اتمه سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په ټولو ولایتونو کې لسره د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې.
د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په درې دېرش ولایتو کې د سره نه ټوله رایه شمیرنه وشي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د یونیفورم جوړولو لپاره څه باندې 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي.
د دریشې په شمول باندې حتی د بوټانو ډېرې مجهزې کارخانې دلته موجود دي.
د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهاله ټاکنو د نتایجو په هکله خبرګون ښودلی دی. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو څلور کسیز هیئت په مسکو کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون کولو په غرض نن روسیې ته روان شو. دا کانفرنس د کرملین په ابتکار رابلل شوی دی. سبا د جمعې پورې پیل کیږي. د کابل پخوانی والی او جهادي مشر حاجی دین محمد د دغه هیئت مشري په غاړه لري. هغه امریکا غږ ته وویل:
موږ د دواړو چې دا نړیوال اهتمام او دا د افغانستان د ملت متحده غوښتنه چې هر دم د قرباني ورکړي چې افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او هغه ابتدایي مذاکرات چې د تماس او تفاهم په حد کې وي د دې هم موږ استقبال کوو او امید لرو چې دغه پاینده کې دوام وکړي.
د سولې د حیات چې په ترکیب کې د افغانستان د څلور غټو قومونو استازي شامل دي، هله مند چې له طالبانو سره به مستقیمی خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د طالبانو لوړپوړی هیئت هم د مسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د طالبانو په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبر کړی دی، راغلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزه د خپل هیئت مشري کوي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې دوی به د مسکو په کانفرنس کې پر دې باندې زیات تاکید کوي چې د افغانستان نظامي اشغال باید پای ته ورسیږي. دا کانفرنس د سولې د مذاکرات په خاطر نه جوړ شوی او بل دا چې د یو سیاسي حل د لړول لپاره یو کوشش دی او د افغانستان د حکومتي ازو سره به مخامخ خبرې نه کیږي او نه به د افغانستان حکومت د دې کانفرنس مشري په غاړه اخلي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د تخار ولایت د خواجه غار په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز باندې طالبانو په حمله کې 2 عسكر وژل شوی دي. د تخار امنیتي چارواکو ویل چې په دغه مرګانۍ حمله کې چې تیره شپه د قندوز تخار ترمنځ واقع د ګلتراش په سیمه کې وشو، د ملي اردو 8 عسكر ټپیان شوي دي. امنیه قومندان عبدالرشید بشیر امریکا غږ ته وویل:
طالبان د کسان د سایه خوجیفا رو د سایه هرکی قندوز عملات بسیار گسترده را بالا انداختن. 12 نفر شهید است، 8 نفر مجروح است.
د تخار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر حافظ الله صافي په سیمه کې د امریکا خبريال ته ویل چې د تخار روغتون ته 40 مړي او 9 ټپیان وړل شوی دي. طالبانو په دغه جګړه کې د 9 عسكرو او سیمویزو پولیسو د وژلو ادعا کړې. په ننګرهار کې په هوایی برید کې د ملي اردو 2 عسكر او 3 ولسی پاتون کوونکي وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حمله کې چې 13 شپې ناوخته د دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړې، د ملي اردو 2 عسكر او د داعش په خلاف 3 سیمه ییز پاتون کوونکي وژل شوی دي. په ختیځ کې د افغانستان د پوځ د 2 سیلاب قول اردو یوان جګړن هارون یوسفزی امریکا غږ ته ویل چې په هوایي برید کې 1 عسكر زخمي شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګانی امریکا غک ته ویل چې په سیمه کې بمباری شوی خو د مرګ ژوب لپاره معلومات نه لري. د غزنی ولایت د خوګانی او د ولسوالۍ امنیه قماندان حاجی احمد شاه تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د خوګانی او د امنیه قماندان سرپرست غلام داود ترخیل امریکا غږ ته ویل چې حاجی احمد شاه له دریو نورو پولیسانو سره یو ځای پر دولتي پوستو باندې د طالبانو په پراخه بریدونو کې وژل شو. په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیاتې شوې دي او زیاتره د مدني ټولنو غړي په نښه کېږي، خو سمه نه معلومیږي چې تر شا یې د چا لاس دی. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کانګرس د منځنۍ دورې انتخاباتو د سرته رسیدو له امله د امریکا د ولس په نوم د مبارکۍ په پیغام کې چې نن د پنجشنبې په ورځ استولی دی، ویلي دي هیله لري چې نوی کانګرس به د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې خپل رول ولوبوي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د نڅا او شرابو په یو کلب کې د یو ټوپکوالا په بدریغه ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبي کالیفورنیا چارواکو ویل چې دغه پیښه د چهارشنبې په شپه ناوخته د وینچورا کاونټي یو ولسوالۍ د تاوزن اوکس یا د زرو بلوتو په نامه ښار کې شوې. پولیسو ټوپکوالا وویشته او مړ کړ. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سی این این تلویزیون د خبریال ترمن د لفظي شخړې نه وروسته فدرالي حکومت د سپینې ماڼۍ په خبري کانفرنسونو کې د سی این این د تلویزیون شبکې د خبریال په برخه اخیستو باندې بندیز لګولی. پام وکړئ، ریپورتاج شافی سرداري لولي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سی این این د خبریال جم اکوستا ترمنز د پښتنو او جوابونو په وخت کې لفظي شخړه هغه وخت راپورته سو او ټرمپ یې سخت په غوسه کړ چې دغه خبریال د ټرمپ د ادارې ځینو کورنیو او بهرنیو پالیسیو په خاطر له ټرمپ څخه په پرلپسې ډول یو لړ سخت پښتنې وکړي.
اجازه راکړه چې زه پر هیواد حکومت وکړم. تدید سینن کارونه وکه که سم کار دی وکه محبوبیت به زیات شي.
که زه بل پښتنه وکم تشویش لري؟
بسته بسته.
ترامپ دغه خبریال یو بد انسان وباله. د سینن شبکې د جمهور رئیس ترامپ څرګندونې وغندلې او ویلي دي چې د خپل خبریال بشپړ ملاتړ کوي. د امریکا ځینو نورو غټو تلویزیونو شبکو هم د سی این این د خبریال سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دغه پیښه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي کنفرانسونو په تاریخ کې یوه بې ساري پیښه بلل کیږي.
د امریکا غږ واشنگتن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه او تېره اونۍ د سترې محکمې د رئیس ثاقب نثار په حکم خوشې وه له پاکستان نه ایستل شوې ده. جنوبی کوریا ویلی دی چې د شمالي کوریا چارواکو په نیویارک کې دغه هیواد د یو لوړپوړي هیات او د امریکا د خارجه وزیر پامپیو ترمن د غونډې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه چې د غونډه نن د پنجشنبې په ورځ وشي او د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه له خپلې چوکۍ نه استعفا کړې ده. ټرمپ د لوی څارنوال د دفتر یو پخوانی رئیس او د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړی میټ ویټیکر په موقتي توګه د امریکا د لوی څارنوال په توګه مقرر کړ، خو د دغه اعلان په ضد یو شمېر خلکو نن په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ مخته د احتجاجي مظاهرو غږ کړی دی. په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشر میرمن نانسی پیلوسی د جمهور رئیس ټرمپ دا ناڅاپي اقدام غندلی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه په 33 ولایتونو کې له سره د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو وغوښتنه کړې. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې سبا د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په هکله یوه غونډه دایریږي. که څه هم افغان حکومت له دې غونډې راضي نه ښکاري، خو د سولې شورا څلور استازي مسکو ته لیږلي دي. طالبان ویلي دي چې د قطر له دفتر نه 15 استازي په مجلس کې برخه لري، خو د افغان حکومت له استازو سره ملاقات نه کوي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د روسیې پلازمینه مسکو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په تړاو د سولې کوربه دی. مسکو کې به سبا د افغانستان د سولې په تړاو د کانفرنس د برخوالو ترمنځ بحثونه وشي. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې د دې شورا د مرستیال حاجي دیر محمد په مشرۍ څلور کسیزه پلاوی چې پکې د دې شورا درې نور مرستیالان مولوی عطاورحمن سلیم، میرمن حبیبه سرابي او عبدالخبیر اوچقون شامل دي، نن له کابل نه مسکو ته خوځېدلي. سولې علي شورا وایي دوی به په دغه کانفرنس کې د افغانستان استازولي وکړي، خو افغان حکومت د حکومت له ادرسه دې کانفرنس ته څوک نه دی لیږلي، خو د کانفرنس هرکلی کوي.
دا چې مسکو د سولې د خبرو د ناستې کوربه شوی یا د سولې د پروسې د بریالیتوب، هیله لرو چې دا ناسته ملموسې پایلې ولري.
سیاسي شنونکي بیا وایي د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه رسوي، بلکې روسیه غواړي چې د خپل امنیت په خاطر ځان ډاډه کړي.
دا کانفرنس چې افغانستان حکومت پکې نه وي او هغه پروسه چې دوی لارې ته اچولي، هغه پیشنهاد چې مخالفینو ته کړی چې راشي هر ځای کې کښېني مونږ سره سولې ته، او هغه تر څو تحقق نه وي پیدا کړی هیڅ ګټه افغانستان ته نشي رسولی. مخکې به ورته اشاره وکړه چې دا صرف د ملي منافعو د روسیې دپاره په مسکو کې دا کانفرنس نیول شوی.
د سولې علي شورا تمه خي چې د مسکو په ناسته کې به په لومړي ځل د سولې علي شورا غړي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر له غړو سره مخامخ وګوري. طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مسکو په کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره 15 کسیزه پلاوی مسکو ته لیږلی، عام وګړي بیا دا چاره ګټوره بولي.
دینه مخکې ډېره غونډه تیر شوې ده، خو باغ طالبانو برخه نه ده اغستې، نور هیوادونو کې برخه اغستې دي، خو دې ځل ان شاء الله طالبان په دې کې رسما برخه لري. خو هغه دا اعلان کړ چې موږ په دې کې برخه لرو، د افغانستان لپاره به هر اړخیز معلومات په دې کې شریکو، ان شاء الله د افغانستان لپاره دا ډېره ښه ده.
مسکو کانفرنس فکر کوم باید مفید تمام شي، د پاره دولس کشور په دې کې ګډون کوي، او هر کشور اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو کانفرنس ته به په مسکو کې د امریکا د سفارت استازي ولیږي ترڅو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو څارنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول هیوادونه د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سولې لپاره د مسکو کانفرنس د نومبر د میاشتې په 9مه یعنی سبا د جمعې په ورځ د 200 هیوادونو په ګډون دیږي. دا کانفرنس په پام کې چې د سپتمبر په 4مه وشي، خو د افغانستان د حکومت په غوښتنه ځنډیدلی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1499 لمریز کال کې د ملي اردو د یونیفورم جوړولو لپاره څه باندې 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. دا رپورټ هم لږ وروسته اوري. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې له سره د ولسی جرګې د ټاکنو د رای د شمیرلو غوښتنه کړې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سیمو رای به بیا شمیرل کیږي چې پرې د درغلیو شک شوی. پاموکې په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف یو شمېر چارواکو نن د پنځم په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې دغه ائتلاف یوازې هغه رای مني چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې راچوونکي پیژندل شوي وي. دغه ائتلاف په استازیتوب د جمهور رئیس پوخانی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبر اعلان ته ویل چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کړنې همداسې دوام ولري، نو دا به په افغانستان کې د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي.
ائتلاف ملي بزرګ افغانستان
د افغانستان لوی ملي ائتلاف هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې اچول شوی وي قبلوي، او هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې نوی اچول شوی نه یې قبلوي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف کې د افغان حکومت اکثره سیاسي مخالف مشران او جریانونه شامل دي، او هم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی یې ملاتړ کوي. د دغه ائتلاف یو بل غړي همین د بایومیټریک د سیستم او د بایومیټریک سیستم پرته د اچول شویو رایو پر بېلولو ټینګار سربیره وویل چې دا ائتلاف د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځو په 3 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه هم لري.
د افغانستان د ټولو ولایتو کاندیدان او هغه خلک چې رایې ورکړي دي هغه د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په 3 ولایتو کې د سره نه ټوله رایې شمیرنه وشي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د موافقې له مخې د ټاکنو کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې او هم هغه رای چې دغه سیستم پرته کارول شوي خو په اړه شکایتونه نشته هم معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو په برخه کې څرګنده کړنلاره لري، او د هغې له مخې که شکایت موجود وي رای بیا شمیرل کیږي. هلته
دغه لایحه او طرزالعمل دي دغه شمارش مجدد یا دوباره شمارل کې دل دی رای پاونو مشخص واضح دی چې قانون مطابق جوړ شوی دی.
هر دغه ځای کې چې مشکلات شيږي او هر هغه ځای کې چې اعتراض او شکایت وسیږي هم د شکایت کمیسیون هم دلنګ زمون کمیسیون هغه امر ورکړي او مجدد شمارش لپاره چې دا اوس د دولس ولایتو کې مجدد شمارش شروع دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي د بایومیټریک سیستم له لارې او دغه سیستم پرته دا شول شو رایو پاکله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د لوی ملي ائتلاف د غوښتنې په ځواب کې ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې د رایو کارول حتمي ګڼلي، خو په هغه صورت کې چې دغه سیستم پرته رای کارول شوی وي خو په اړه شکایت نه وي نو دغه سې رای هم معتبرې شمېري. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیالي د لړم د میاشتې په 19 اعلان شوی وی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ولر تخنیکي او پزند د ټاکنو د ترسره کیدو لامل به د ولایتونو لومړنۍ پیالي د لیندې په 2 او د کابل ولایت د ټاکنو پیالي به د لیندې په 10 اعلان شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف ګواښ کړي چې کچيري د دغه ائتلاف چارواکو پر وینا د ولسی جرګې د ټاکنو پیالي په شفافه توګه اعلان نشي نو د ائتلاف د جمهوریت سره پر روان ټاکنو کې د خپل ګډون پاره پریکړه وکړي. دغه ائتلاف یو چارواکي احمد زیا مسعود ویل چې د جرګې د جمهوریت سره ټاکنو ته د خپل ائتلاف له دننه څخه یو نومان معرفي کړي. هغه ویل دا ائتلاف د تټنو لیست خپل نوماندانو په توګه خپور کړي چې په کې به د جمهوریت د نوماندۍ ترڅنګ د غز دریم راستیالان او هم د اجرایی صدر اعظم لپاره د یو نومان او دریم راستیالانو نمونه به پکې شامل وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت لپاره دوه نوماندان په پام کې نیول شوی. تر اوسه د افغانستان د جمهوریت سره ټاکنو ته جمهوریت محمد اشرف غنی او په هندستان کې د افغانستان پوخانی سفیر شهدا محمد عبدالی خپل چمتووالی ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1990 لمریز کال کې د ملي اردو د یونیفورم جوړولو لپاره څه باندې 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي چې ډیره برخه به یې خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړل شي. لیمین یزی په همدې موضوع له کابل رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم نیولی چې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره راتلونکی لمریز کال د افغان نظامیانو د یونیفورم جوړولو قرارداد کورنیو شرکتونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې له ملي بودیجې څخه د نظامیانو یونیفورم جوړولو ته څه باندې 3 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي چې د دریشي، بوټانو او روجایي په شمول به د 40 ډول اقلامو قرارداد کورنی شرکت ته ورکړل شي. خاغلی جاوید زیاته کړه چې په پام کې د ملي اردو د یونیفورم 80% په خصوصي کورنی شرکت او پاتې نورې د دفاع وزارت اړوند بنسټونو کې جوړ شي. خاغلی غفور وویل د دې لپاره چې له ښځو سره هم مرسته شوي وي هر شرکت چې په داوطلبۍ کې ګډون کوي باید 40% کارکوونکي ښځې وي. هغه همدارنګه وویل چې د ملي اردو د نظامیانو د یونیفورم د رنګ او کیفیت په اړه به یو بورد جوړیږي او تصمیم بنیسي.
یعنی هر البسه او هر څه چې دغه کیږي دا د یو پروسی نه تیریږي، د یو سیستم نه تیریږي، د یو بورډ نه تیریږي. کله چې هغې تاییدي وشول او د همغې په مطابق سره بیا هغه ترسره کیږي، دا بیا بورد په دې اړه باندې تصمیم نیول کیږي د تخنیکي ټیم له خوانه، د مسلکي ټیم له خوانه، وضعیت، هوا، هر څه کتل کیږي او د هغې نه وروسته بیا تصمیم.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتشې ادارې سیګار په خپل ریپورټ کې د دغه هیواد د موسم له درکه د افغان پوځیانو اوسنی یونیفورم ناسم بللی و. جمهور رئیس غنی هم یوه میاشت وړاندې د کورني تولیداتو په یو نندارتون کې ویلي و چې په راتلونکي کال کې تصمیم نیولی چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو پوښښ به د افغانستان په خپل پیداوارو کېږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه د حکومت دغه کار مهم او حیاتي ګڼي او وایي چې خصوصي سکتور د دې ظرفیت لري چې دغه توکي برابر کړي. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي امریکا غږ ته وویل
مونږ په پاتو مراتو دا خبره کړې ده دلته مونږ ډېر ظرفیتونه لرو، څو فابریکې دي چې هم د البسه تهیه کولی شي، خصوصا بعضې شیان دي چې ډېر ساده دي لکه روجایي او لکه فضلا د دوی دریشیګانې او د دوی هغه بنینونه او بعضې مسایل چې دي د دریشیو په شمول باندې، حتی د بوټانو ډېرې مجهزې کارخانې دلته موجود دي.
د افغان نظامیانو د یونیفورم په تړاو د سیګار د ریپورټ پر بنسټ امریکا له 2008 کال څخه نیولې د 2018 کال تر جنوري پورې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم پر سر شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. خو تیر کال د امریکا پارلمان د افغانستان د اردو د یونیفورم پیرېدلو لپاره د پنټاګون د 2018 کال وړاندې شوې بودیجه رد کړه.
د واشنگټن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهاله ټاکنو د نتایجو په اړه خبرګون ښودلی دی. اوس د امریکا شریکان او سیالان غواړي پوه شي چې د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند اکثریت حضور د ولسمشر ټرمپ پر ماموریت او د سپینې ماڼۍ په بهرنۍ پالیسۍ څه اغېز کولی شي. سمیع الله جلالزی په همدې اړه رپورټ کې معلومات سره غونډ کړي چې په ګډه یې اورو.
دیموکراتانو د امریکا د استازو په مجلس کې خپل بریا اعلان کړه او دا یې په هیواد کې یوه نوې ورځ وبلله. خو آیا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره هم ضربه ده؟ شنونکی پیتر تروبوویتس وایي
جمهور رئیس ترامپ اوس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ډېر څه کولی شي. هغه اوس د کورنۍ سیاست په پرتله پکې ډېر واک او قدرت لري او کولی شي مختلف اقدامات وکړي. زه فکر کوم ترامپ به پر چین د تجارت او ایران او له مکسیکو سره پر سرحد فشارونه زیات کړي.
تروبوویتس وایي دیموکراتان ممکن د چین پر وړاندې د جمهور رئیس ترامپ ملاتړ وکړي. واشنگتن د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پر وارداتو تعرفې لګولي او بیجینګ تورنوي چې غیر متعادل تجارت کوي. چینی چارواکو د امریکا پر نتایجو د نظر لور کولو ډډه کړې ده. اروپای ټولنه هم د موټرونو په شان په خپلو مهمو محصولاتو د امریکا پر تعرفو اندېښمنه ده. د جرمنی د بهرنی چار وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو نتایج نشي کولای تشنج او جنجال کم کړي.
د اتلانتیک دی غړتا موږ باید د امریکا شعار ته چې امریکا په هر څه کې اول جواب پیدا کړو او هغه د اروپا اتحاد دی.
روسیا وایي له متحده ایالاتونو سره به روابط بدل نشي ځکه تر دې نور نشي خرابېدای. شنونکي همدارنګه په منځني ختیځ کې په اساسي ډول د امریکا د سیاست بدلېدو ته هیله من نه دي.
کله چې خبره پر سعودي عربستان او منځني ختیځ د وسلو پلور ته ورسیږي ممکن یو شمېر غږونه واورو او هغه به دا غږ وي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي.
اسرائیل له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د خپل سولې له پلان سره پر مخ لاړ شي. دغه پلان له مخې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول شو. فلسطیني چارواکي د بدلون غږ کوي.
په امریکا کې دموکراتان داسې یو موقعیت ته نږدې کیږي چې ممکن بالاخره د سولې بهیر ته د رسیدو لامل شي.
د امریکا کانګرس ته د میرمنو تاک په ځانګړي ډول په فلسطین کې د زیږیدلې رشیده طلایب بریا په نړیواله کچه ستایل شوې ده. د طلایب تره فلسطین کې له خپل کوره په دې اړه وایي
ټوله سیمه د رشیدې پر بریا ویاړي ځکه دا لومړنۍ فلسطینی عربه مسلمانه ده چې دې مقام ته رسیږي.
د نړۍ مشران به اوس په تمه وي چې له دې وروسته د امریکا په سیاستونو کې څه تغییر راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د منځمهاله ټاکنو د نتایجو له معلومېدو څو ساعته وروسته د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د ولسمشر ټرمپ غوښتنه له دندې استعفا وکړه. سیشنز په داسې یو وخت کې استعفا کړی چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې زیاتې څوکۍ ګټلې او د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلو په اړه تحقیقات روان دي. د دې مطلب نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
لیډیر وخت د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د استعفا تمه کېدله، خو دا تمه هم نه کېدله چې د منځمهاله ټاکنو سره سم د وروسته دې اعلان شي.
زما په فکر ولسمشر کېدای شي غوښتل هغه بده وړاندوینه چې دیموکراتان به د سنا مجلس کنټرول ترلاسه کړي ریښتیا نه شي، نو ځکه یې سیشنز ساتله.
د حقوقو پروفیسر دیوید ابراهام وایي په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند نوی اکثریت به ولسمشر ته لاره هواره کړي چې د سیشنز د ځایناستي د تاهیدي بهیر ګړندی کړي. خو بل کارپو پال شیف برمن وایي ولسمشر لیواله دی چې د مولر د تحقیقاتو مخه ونیسي.
د منځمهالو ټاکنو د پای ته رسیدو سره سم به د مولر ټیم د هغه څه سره پر مخ ولاړ شي چې پایل کړی و. خلک فکر کوي څو نور کسان به هم تورن شي. زه د دوو راپورونو اټکل کولای شم. اول د روسیې د توطیعي زمینه برابرول
او بل د ترامپ او د هغه د ادارې هڅې چې په دغه توطیعه کې د تحقیقاتو او عدالت مخه ونیسي.
څیړونکي وایي که چیرې ماتیو ویتکر د جیف سیشنز موقتی ځایناستی د مولر د تحقیقاتو د نظارت صلاحیت ترلاسه کړي، هغه به د تحقیقاتو اندازه کمه یا به یې بالکل بند کړي. په کانګرس کې دیموکراتان په دغو تحقیقاتو کې د هر ډول مداخلې خلاف دي.
Our paramount view.
زموږ تر ټولو مهمه نظریه دا ده چې هر لوی ترانوال که هغه هر څوک وي باید د مولر په تحقیقاتو کې د مداخلې توان ونه لري. هغه باید د دې تحقیقاتو د بندېدو یا محدود کېدو صلاحیت ونه لري.
د سیشنز موقتی ځایناستی 49 کلن ماتیو ویتکر د پخواني ولسمشر جورج بوش لخوا په 2004 کال کې د آیوا د یوې سیمې د ترانوال په توګه ټاکل شوی و. ویتکر په 2014 کال کې د سنا مجلس لپاره ودرید خو ناکامه شو. کاغلی ویتکر کولی شي د مولر د تحقیقاتو چې آیا د ترامپ ولسمشریز کمپاین د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې سره اړیکه درلوده کنه نظارت او څارنه وکړي. ابراهام وایي مولر ښایي د سمدستي اقدام لپاره که چیرې ضرورت شي چمتو دی.
ښایي د تحقیقاتو تر بندېدو مخکې دا به د یو شمېر خلکو د محاکمه کېدو لامل شي. دا یو احتمال دی. زه شک لرم چې مولر به تر دې دمه د دې لپاره هیڅ پلان نه لري که چیرې له کاره ګوښه یا خپل استعفا ته مجبور شي.
څیړونکي وایي سیشنز د ترامپ د مهاجرت او نورو پالیسیو ډیر قوي ملاتړ و، خو د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې مسله د ولسمشر سره د هغه په وفاداری سیوری وغوړاوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر مون اوریدونکو، لږ وروسته د دری خبرونه اوري او ورپسې به د ځوانانو خبرونه واوري. البته د ځوانانو په خبرونه کې به تاسو نن شپه هغه ځوان خور وغږیږي چې د ژوند یو راز نه پرده پورته کړې ده او بحث به پدې چې حقیقت ویل څومره ستونزه حلول شي، د ځوانانو ونډه څومره په ټولنه کې په رښتینی او صادقه توګه یعنی بارز سرګندېدلی شي، ښه سرګندېدلی شي او حقایق برملا کول څومره د ژوند ستونزې اسانولی شي. دا قدرمنه خور چې په وروستیو کې په یو سټیج د خبرو او د ژوند د ځینو حقایقو د برملا کولو په اساس یوه البته په نړیوال سټیج کې خبرې کړې دي چې تاسې نوم سره شاید بلد اوسئ. دا خور زمونږ نرګس صالحي تارکی نومیگی. نو تاسو به خبری په خبرونه کې واوري، اخر سره میلمانه ده. که تاسو پوښتنه لرئ کولی شئ چې د دې ځوان نه په خبرونه کې مطرح کړئ. نو اوس لن خبرونه اورو، ورپسې به د دری خبرونه پیلېږي.
د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو څلور کسیز هیئت په مسکو کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په غرض نن روسیې ته روان شو. دا کانفرنس د کرملین په ابتکار رابلل شوی دی او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستمدارانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزی د طالبانو د هیئت مشري کوي. د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوې هوایي حمله کې چې تېره شپه ناوخته یې دغه ولسوالۍ د مورچه په کلي کې کړې، د ملي اردو دوه عسکر او د داعش په خلاف درې تنه سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي دي. په کابل کې هدفي او قصدي وژنې زیاتې شوي دي او زیاتره د مدني ټولنو غړي په نښه کېږي، خو سمه نه معلومیږي چې تر شا یې د چا لاس دی. د تخار ولایت د خواجه غار په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز باندې طالبانو په حملو کې 12 عسکر وژل شوي دي. د تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حافظ الله ساپی امریکا غږ ته ویل چې روغتون ته 40 مړي او 9 ټپیان وروړل شوي دي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د نڅا او شرابو په یو کلب کې د یو ټوپکوالا په بدریغه ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. د جنوبي کالیفورنیا چارواکو ویل چې دغه پیښه د چهارشنبې په شپه ناوخته د وینچورا کاونټۍ یا ولسوالۍ د تاوزن اوکس یا زورو بلوتو په نامه په ښار کې شوې ده.
د ګرانو اوریدونکو، لومړی سارنه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي او تل مهیروي. خدای مل شي.